په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه د منور شان اوړو.
اول د خبرونو سرټکی، نن سهار په کابل کې 14 مرګ ژوبل را مسته کړی ده. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشی له وجې د ناروغانو شمیره د 300 او 300 نه اوخته ده، او د بغداد په شیمیشت سیمه کې موټر بمی برید یو شمیر کسان وجلی دي. او اوس د خبرونو تفصیل، نن په کابل خار کې خواوشه 9 بجې سهار یو 14 شوه ده. د کابل امنیتي چارواکي د دې 14 تصدیق کوي او وایي چې دغه 14 د عامه روغتیا سلور لارې ته نږدې د کابل بانک په یو سانګه شوه، خو ډیر تفصیل نه دی معلوم. اخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نننې 14 عام خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. دغه وزارت ویان کبیر کاوسی نن مشال لريو ته ویل چې تر اوسه پورې د نن ورځې له 14 یو مړې او زخمیان ورول شوې دي. د لومړنۍ معلوماتو لمخې پیښه د کابل بانک یوې څنګه تسهیل مشوې ده، خو معلومه نه ده چې ځانمرګي برید وو او کنه بم یې خودل شوې ده. په یاد سیمه کې د امریکا سفارتخانه، د افغانستان سپریم کورټ او ځنې نورې مهمې ادارې دي. سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا قلابنده شوې ده. تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم د کابل په یو لسمه حوزه کې د نجارانو کلا په یو جماعت باندې ځانمرګي او وسلوال برید شوې وو چې پکې لزګونو کسانو ته مر ژوبلا وختي وه. د جمعې د ورځې د حمله زمواري داعش منلې وه، خو د نن ورځې د حمله پلا تر اوسه چا په غاړه نه داخسته. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اعلی چارواکي سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د چین خاص استازي دینګ شی جن پرون په اسلام آباد کې د هیواد له خارجه چارو سیکرټر تهمینه جنجوا سره ملاقات وکړ، او پکې یې د پاکستان د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د حل زلو لپاره په خپل اجمنه ټینګار وکړ. دینګ شی جن ویل چې د افغانستان سلا پوزی حلار نه لري او د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې عمل ضروری دی. نوموړي یو وار بیا ویل په کار د چنړیواله ټولنه ترهګری پر ضد د پاکستان حل ځلې ومني. د افغانستان حکومت وایي د دغه هیواد او سیمې لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ نوې ستراتیژي به ځکه بریالي کیږي چې په دې کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه د ګامونو پورته کولو خبره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اتوار په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل دا ستراتیژي نشي بریالي کېدلی. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل
امریکانی استراتیجی چې موږ ارکلې کړې دي په دې خاطر باندې چې د نوملي ځل لپاره پکې هغه درسونه په نشسوي دي چې هغه د تروریزم ملاتړ کوي، تروریستانو ته ځای ورکړی دی. بنان پر هغه درسونه باندې چې د تروریزم تر شا ولاړې فشارونه تروریزم سره مبارزه بریالیتوب ته رسوي او سیمه او نړۍ دایمي ثبات ته رسوي.
د رواني میاشتې په 28 نیټه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژي اعلانولو پر مهال د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د وسلوالو ډلو له ملاتړ د لاس واخلي، خو پاکستان د تل په سیر د وسلوالو ډلو د ملاتړ تورنه رد کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشی له وجې د ناروغي مخنیوي سانګوای په دې صوبه کې د یاد ناروغي د متاثرینو شمیره 3300 او 3000 رسیدلې. د ډینګي ماشی له وجې د ناروغي مخنیوي سانګې پرون یو ریپورت خپور کړی چې پکې ویل شوی دا مهال د دې صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د 600 او 1000 ناروغانو علاج روان دي. د دې ریپورت تر مخه تر اوسه د دې ناروغي له وجې لس کسان مړ شوي دي. بلخو د پیښور ځلې انتظامیه په خار او غیر چاپی رسمو کې د دفا یو سلسلور سلوی خلاندې د لامبلو په ځینو بندیز لګولې او ویلې دي چې د کوم خلکو له کورونو سره نږدې د اوبو ډنډونه وي او یا په ورکشاپونو کې د گاډو په سامانونو کې وبجه مشوي وي، نو د هغې پر ضد به ګامونه پورته کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بغداد په شیمیشت سیمه کې موټر بمی برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په شیمیشت سیمه کې موټر بمی برید لک تر لګه اته کسان وجل د غبري چې په سبزی منډي کې شوه پکې نور 25 کسان جوبل شوی هم دی. پولیس وايي په جميله مارکیټ کې تر سره شوی دی برید کې د بارودو ډاک یو گاډه کارول شوی دی. اسلامي دولت وسلواله ډلې د دغه برید ذمہواري منلې. د پیښې په قربانیانو کې د عراق د امنیتي ځواکونو سرتيري هم شامل دي. دا برید په داسې وخت کې شوی چې د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي ځواکونه له اسلامي دولت وسلواله ډلې د هواد شمالي خارګوټه ته لافر د بیانولو په اخیری مرحلو کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل هغه دلیلونه یو وار بیا تکرار کړل چې له ماسکو سره د واشنگټن ښه تعلقات په کار دی او دا خبره یې رد کړه چې ګنې په یورپ کې د دې ورستیو کلونو د اقداماتو له وجې روس یو ګواښ دی. امریکا ته په سفر ورغلی د فنلند له ولسمشر سره 13 ورځ د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر ټرمپ نه فنلندي خبريالانو له روس سره د تناو په اړه وپوښتل او په خاص توګه دا چې د روس خطر بولي او کڅنګ نوموړی ویل بدبختانه یو شمېر وادونه امنیتی غواخ غنی خدا ټول هغه غواخونه دي چې کور په غاړه شي نو اداره کولای شي. او بل خبردا چې ولسمشر ترامپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه په دې سلا شوې چې په شمالي کوریا به فشار زیاتوي. د خاغلی ایبه دفتر ویلي دواړو مشرانو دا سلا ورسته له هغه کړي چې نن سهار وختي شمالي کوریا یو بیلستیک میزایل وښته او د جاپان په فضايي حدودو تیر شو. دا په خاله 2009 کال راهیسې په اول وار رامنځته شو. شینزو ایبه نن د جاپان سر خار ټوکیو کې ویل د شمالي کوریا لخوا د هیواد په فضايي حدود کې د میزایل وشتلو پرونکو اقدام به مثاله جدي او لوی ګواخ دی. دا اتر دې د مد مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسی وبې او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ شل پیسې او 105 روپۍ لس پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 105 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ او 50 پیسې 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 40 په بنو کې وضعیت نه زیات 4.5 او کم نه کم 40 او په کوټه کې وضعیت نه زیات 3.5 او کم نه کم 0 ډیګري سنتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو داوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. په کابل کې نن سهار به 14 شوه چې تر اوسه پکې د چارواکو په حواله لکتر لګ یو کس وژل شوی او اته نور ټپي شوی دي. معلومات پر درکو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چار وزارت له سیکرټر سره لیدلی. د افغانستان حکومت ویلي دا غوښتل د لپاره د امریکا د نوې تګلارې حمایت کوي او دا غي د بریا په خاطر یو لړ اقدامات په پام کې نیولې دي.
د افغانستان حکومت وتوانېږي چې په ملکي او نړیوالو ادارو کې د اړتیا وړ اصلاحات رامنځته کړي.
په پاکستان کې نرخزیان د هغه هواد سرشمیرنې له رپورټه خوښ نه دي او وایي چې دوی شمیر په کې ډېر کم خودل شوی دی.
نه د انسانیت په تور باندې چا کتلې دي، نه چې د فن منظور شوی دی، نه چې د وظیفه منظور شوی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کلتور د ودې لپاره پر نوې پالیسۍ کار کوي او غواړي په ترڅ کې د سیمې هنرمندانو ته د کار روزګار زمینې برابر کړي.
کلچر ته اوسه پورې کم اپروچ او هغه اپروچ مونږ بدلول غواړو. کلچر به مونږ ایز ا ټول استعمالو د جاب کریشن لپاره.
پر یو شمېر نورو سیمایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د کابل د نن سحر بمی بریت پاړه اوریدل. هم پر دغه موضوع معلومات لپاره ورزو په کابل کې خپلې خبريالي ناجی ساپه تا. ناجی جان تاسو سړی مشي وایو او تاسو نور معلومات هم ترلاسه کړی وی چې چارواکي په دغه پیخه کې د تلفاتو پاړه چې خلکو ته وخت دي دغه پاړه څه وایي او لکه تفصیل راکړي چې د پیخه په کومه د خار په کومه سیمه کې او څه وخت رامنځته شوی.
بلې سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ورستی جزئیات دا دي چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د کابل بانک څنګ مخته چاودنې یو کس وژلی او اته نورې ټپیان کړي. دغه چاودنه نن له غرمې مخکې شاوخوا لس بجې وشوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر ټپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته انتقال شوي او دوی وایي چې اکثره ملکي وګړي دي. همدارنګه امنیتي چارواکي وایي دا چاودنه د کابل ښار د عبدالحق او عامې روغتیا څلور لارو ترمنځ سیمه کې رامنځته شوې. خو د سیمې خلک وایي چې دا یوه انتحاري حمله وه چې یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم د کابل په یولسمه حوزه کې د قلعې نجاره په یو جومات باندې انتحاري او وسله واله حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوله. د جمعې د ورځې حمله داعش ډلې منلې، خو د نن ورځې د پېښې مسؤلیت کومې ډلې تر اوسه نه دی منلی.
صحیح شو. ډېره مننه اوریدونکو. له کابله ناجیه صفایوا زموږ خبریاله چې دغلته نن سهار شوی د بمی چاودنې په اړه موږ ته معلومات راکول. څنګه څنګه چې نور جزئیات دغه پیښې په اړه مخته راځي موږ بل تاسو سره شریکو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژی یان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرټری تهمینه جنجو سره لیدلې او د افغانستان مسلې او د هغې د حل په برخه کې د همکارۍ او زیاتولو په څیر موضوعاتو یې خبرې سره کړې دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد تفصیل راکوي.
پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې هڅو لپاره کومک نور هم په مضبوطولو اتفاق کړی دی. د ګل په ماخام د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د پاکستان خارجه سیکرټری سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. د پاکستان خارجه وزارت د بیان تر مخه چې دواړو چارواکو د افغانستان تر پاتې سولې او ثبات لپاره سیمه ییز او په نړیوال کوششونو خبرې کړې دي. خارجه وزارت خبرپاڼه زیاتوي د چین او افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې هواري په پوځي اپریشن کې نه، بلکې د افغانستان په مشرۍ کې د سیاسي حل په ذریعه ممکن دی. په دې موقع نوموړي په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان د ګامونو په اړه د چین مرسته هم تکرار کړې ده. په دې موقع خارجه سیکرټری تهمینه جنجووا په سیمه کې امن او ثبات د ګډ مقصدونو د حصول لپاره د پاکستان او چین په خپل منځي کومک ټینګار وکړو او په چین کې اعلی چارواکو سره شوې په ملاقاتونو یې هم اطمینان څرګند کړو. د چین خصوصي استازي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د کوششونو ستاینه وکړه او ویل چې نړیواله ورورولي دي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان کوششونه تسلیم کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان حکومت وایي د هغې واد لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ حمایت کوي او هڅه کوي د امریکا له حکومت سره په همغږۍ د یو لړ اقداماتو کولو په ترڅ کې د دغه تګلارې بریا یقیني کړي. د پاکستان وزیر اعظم بیا ویلي د افغانستان د مسلې حل له پوځي لارې ممکن نه دی او دا چې ښایي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغان پالیسي هم د تیرو امریکایي ولسمشرانو د هغو په څیر له ناکامۍ سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانه میاشت د افغانستان او جنوبي آسیایي هیوادونو لپاره د خپلې ادارې د نوی پالیسۍ اعلانولو پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور دینو پر خپل خاور د افغان طالبانو په څیر سخت دریځ ډلو ته د پناه ورکولو پالیسۍ لمنځه یوسي. اسمت څاروان تفصیل راکوي.
د افغانستان حکومت وایي د هیواد او سیمې لپاره د امریکا ستراتیژي په دې خاطر کامیابی شي چې په دې ستراتیژۍ کې د تروریزم اصلي آدرسونه په نښه شوي دي. د ولسمشر غنی مرسیال ویندوی د واخان مینپال د خبره ازادي رادیو ته ورسول دی وکړه چې پرون دوشنبه د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی وویل د امریکا ستراتیژي به د امریکا د تیرو ولسمشرانو د پالیسیو په شان ناکامه شي. خو د ولسمشر غنی یو بیان د واخان مینپال وایي چې د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژي کې د لومړي ځل لپاره هغو ځایونو ته ګوتنیول شوی چې تروریستان پکې ځال لري.
امریکانې ستراتیژي چې موږ یې ارکلی کړی دی په دې خاطر باندې چې د لومړي ځل لپاره پکې هغه درسونه په نښه شوي دي چې هغه د تروریزم ملاتړ کوي، تروریستانو ته ځای ورکړی دی. بنان پر هغه درسونو باندې چې د تروریزم تر شا ولاړې فشارونه د تروریزم سره مبارزه بریالیتوب ته رسوي او سیمه او نړۍ دایمي ثبات ته رسوي.
د پاکستان صدر اعظم بلومبرګ ته په مرکه کې ویلي چې له لومړۍ ورځې دوی دا په زغرده وایي چې په افغانستان کې پوځي ستراتیژي نتیجه نه ورکوي او بیا به هم نتیجه ورنه کړي. د دا هم ویل چې حکومت د تروریزم پر ضد د جګړې ملاتړ کوي خو اجازه نه ورکوي چې له افغانستان جګړه پاکستان ته خبره شي او هیڅوک نه پریږدي چې د افغانستان جنگ د پاکستان په خاوره کې وکړي. د دې اشاره د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ وروستیو څرګندونو ته وچی ویل د پاکستان له لوري د افغان طالبانو په شان سختري زور ډلو ته د خوندي پناځایونو ورکول به نور ونس غمی. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه د دغو اقداماتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو سره د معیارونو او د تعهداتو یو میثاق رامنځته کړ. هدف دا دی چې تر څو د افغانستان حکومت په دې باندې وتوانېږي چې په خپلو ملکي او نظامي ادارو کې د اړتیا وړ اصلاحات رامنځته کړي، امنیتي او نظامي سکتور په برخه کې د رهبرۍ کچه پیاوړي کړي.
د امریکا حکومت ویلي چې د خپل ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره چې هدف یې په افغانستان او جنوبي اسیا کې د تروریزم د خطر له منځه وړل او د سولې ټینګښت دی، د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ډیروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي د پاکستان یو بانک څو سوه میلیون ډالره جریمه کړي. دغه وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي د پاکستان حبیب بانک په نیویارک کې د فعالیت په شرایطو پوره نه دی ختلی. دغه پاکستانی بانک بیا ویلي په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د موضوع تفصیل بیا هم له عصمت څاروانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو اداره غواړي د پاکستان تر ټولو لوی بانک په سلګونو میلیون ډالر جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیا وشته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د پاکستان حبیب بانک 610 میلیون ډالر جریمه شي. که د پاکستان دا تر ټولو ستر بانک د 200 میلیون ډالر جریمې په ورکړې مجبور شي، دا به د پاکستان د وی مالی ادارې تر ټولو لویه جریمه وي. حبیب بانک چې اصلي مرکز یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یوه څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده او له 1921 میلادي کال راهیسې هلته فعال ده. وروسته لدی چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک وویل چې په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ادارې وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو منځلو د مخنیوي پالیسي له هغه سینه و چې باید وای. د حبیب بانک مسؤول نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضی نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمنی څه باندې 40 میلیارد ډالر ده، ویلي په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اغیز ونه کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې، ځکه چې ډانلډ ترامپ ویلي چې که پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو او سختریزو پناځایونو له منځه یو نسي، امریکا به غلی پاتې نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور ضلع انتظامیه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په خاطر دغه ښار او شاوخوا سیمو خلک پابند ګرځولي چې د لامبلو یا کمبل مقصد لپاره د اوبو د ډنډونو له جوړولو څخه ډډه وکړي. د ډینګي ریسپانس یونټ لخوا په خبر شوي او بیان کې ویل شوي پرون په نورو 290 کسانو کې د ډینګي وایرس موندل شوی. له پیښور غلام غوس معلومات راکوي.
د پیښور د ضلع انتظامی لخوا د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د دپه یو سل سلور سلو اخلاندي په سویمنګ پولونو یا د لمبلو په ډنډونو یا په نورو ځایونو کې د اوبو په ساتلو بندیز لګول شوی دی او د ډیپټي کمشنر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د خلاف ورزي کوونکو په ضد به سخته کاروایی کولی شي. بلې خواته په پیښور کې د ډینګي د ریسپانس یونټ لخوا په خبر شوی روستي بیان کې ویل شوی دی تیره ورځ په 290 نورو کسانو کې د ډینګي ناروغي وایرس موندل شوی دی، او د دې سره په ټوله صوبه کې د ډینګي نه د متاثره شوي کسانو شمیره 3380 ته رسیدلې ده. د خبرپاڼې تر مخه تیره ورځ 120 نور د ډینګي مریضان په بیلابیلو اسپیتالونو کې داخل کړی شوی دی، او اوس مهال په سرکاري اسپیتالونو کې د 641 کسانو علاج او درملنه روانه ده. د خبرپاڼې تر مخه تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ له وجې ټول 10 کسان وژل شوي دي، او د ناروغۍ له وجې د پیښور د تاکال سیمه تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې ده.
زمون خبریال غلام غوس په پاکستان کې نرخځای او د دوی د حکومت ادارو د 2018 میلادي کال سرشمیرنه رد کړې ده. په هغه وخت کې د سرشمیرنې ابتدایي ارقامو تر خبرېدو وروسته یو شمېر فعالانو، ټولنو، مشرانو او سیاستوالانو ورباندې نیوکې کړې دي، او تېره ورځ د نرخځای د حکومت فعالانو هم وویل چې په خپور شوي رپورټ کې د نرخځای سم شمېر نه دی ښودل شوی چې له کبله د هغوی حکومت تر پښو لاندې کېدای شي. رفعت انجم د دې موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان د سرشمیرنې محکمې لخوا جاری شوی د سرشمیرنې لومړی رپورټ کې د نرخزیانو په اړه شمیره د نرخزیانو تنظیمونو او د دوی د حقونو لپاره کارکونکو ادارو رد کړې ده. د سرشمیرنې د محکمې د معلوماتو تر مخه چې په پاکستان کې د نرخزیانو شمیره 10,043 ده. د اسلام آباد اوسیدونکو او پاکستان او په نړیواله کچه د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې د وجود اگزیکټیو ډایریکټر ببلی ملک وایي هغوی دا شمیره نه مني، ځکه چې سرشمیرنې کې د نرخزیانو
زه خود حکومت دا رپورٹ نه منم، ځکه چې دوی په پوره پاکستان کې د نرخزیانو لږ سره شمیره خای. زه په پینډیا کې اوسېږم، پکیانی روډ ځان له شپېتا ویا ډېرې دي زمونږ، نو بیا دا څنګه پوره ملک کې لږ سره کېدی شي؟ مونږ به خپله تګلاره اختر نه پس ټاکو. په ملک کې چې څومره د نرخزیانو ټولنه او مدني فعالان دي هغوی سره به کینو، بیا به سه لاره راوباسو چې څنګه او په کومه طریقه حکومت او متعلقه ادارو ته احساس ورکړو چې دا خلک په دومره غټه شمیره کې دلته تدی. نو تاسو ولې غلط رجسٹریشن کړی؟
د شماریاتو ادارې د رپورټ په وینا په پنجاب صوبه کې د نرخزیانو د ټولو زیات شمیره 6,509 ده. په دویم ورپسې په سند کې 2,520، په خیبر پختونخوا کې 942، او په بلوچستان کې دا شمیره 109 ده. رپورټ ښایي چې په قبایلي علاقو کې 20 او په اسلام آباد کې 133 نرخزیان ژوند کوي، خو بلخوا نرخزیان دا دعوه کوي چې د دوی شمیره په لکونو کې ده. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سیکشن مشر قمر نسیم وای چې صدا حکومت دلچسپی نه لرلو او صدا نرخزیانو د خپل شناخت نه خولو لوجه سم شمیره مخه ته نه دراغلی.
کله مو خبره کو د خواجه سرا د حکومت په نظر باندې خواجه سرا هغه دي چې هغه پسلمس کې یا پډیرو کې او یو ګورو سره اوسېږي، یو ګورو وی او یو ټریډیشنل سیټینګ کې وی، هغه ډانس او میوزیک او د زنانو کپڑے باغا چوری. د حکومت سوچ بنیادی تور باندې دې طرف ته دی، خو زمونږ نظر باندې خواجه سرا یو جنډر ائیډنټیټی ده، او زموږ هم چې په پاکستان کې داسې وخت راغی یو کنډیوسیو لیګل انوایرنمنٹ راغی، نو د دې تعداد په
د پیښور اوسیدونکو ارزو مشال لري تو ویل چې حکومت د دوی حیثیت او شناخت نه خپلوي، نو دوی تبا حکومت سوور کړی
پیژنګلون راکې نو حقوق بسنګ راکې، نو دا خو دې مطلب خدا شدا خو دې صفا ظاهرې دا خو دې مطلب دا دې چې دا پیسې می سیمو وو، نو دا کدی وخینه بیا دې دیو وخې زمونږ مو ته نه مخ کیږي ته حقوق ملاو شوی دی، نه د انسانيت په تور باندې چا کتلې دي، نه چا سره کړې دي، نه چا څخه تفن منظور شوی دی، نه چا وظیفه منظور شوی دی.
په ملک اتلس کال پس کې دونکو سرشمیرنه کې د پاکستان سپریم کورٹ په امر شماریاتو ادارې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د نرخزیانو لپاره ځان له خانه هم شامله کړې وه. د شماریاتو ادارې عبوري او ابتدایي رپورټ تر مخه 10,655 نرخزیان په خاریو او 2,018 په کلو کې میشته دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د ځایی خبریالانو مشرانو ویلي په دغه صوبه کې اوس هم خبریالان له امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. دوی په خبره په تیرو کلونو کې چې د نامنای په پیښو کې کم خبریالان وژل شوي، له کورنۍ سره یې حکومت لا هم مرستې نه دي کړي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان یونین اف جرنالست تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې د شهید خبریالانو ورځ ولمانځل شوه. پر دې مهال د خبریالانو د اتحادیې مشرانو وویل چې په صوبه کې د آزاد صحافت لپاره د خبریالانو قربانیان به همیشه یاد وساتل سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونین اف جرنالست صدر خلیل احمد و مشال ریډیو ته وویل
موږ یو احتجاجي ریلی آن لاین دفتر ته ویلو، هلته یو نعره بازی وشو، او یو ما خپل خطاب کې دغه ویلي چې کم وخت پورې د زموږ د شهیدان پیسې معاوضه نه ملاوي موږ هر قرباني لپاره تیار او ان شاء الله تعالی د ارشاد مستوي او هغه دوه ساتیو حق باندې موږ هیڅ سمجوته نه کوو.
پر دې مال سینیئر صحافی شہزاد ذوالفقار زیاته کړه چې په تیرو 15 کلو کې د کوټ په ګڼون د صوبې په بیلابیلو برخو کې چې کوم خبریالان وژل شوي دي په هغه کې و زیاتره کورنۍ ته د حکومت او ادارو له لوري څه مالی مرسته نه ده رسېدلې.
موږ خپل دا ډیمانډز ګوري چې کم خلک دي تر اوسه پورې ګرد خلک ته چې دی حکومت معاوضه نه دی ورکړې، 90% چې دی هغه چې دی نیوز ایجنسی مالکان، اخبار او ورځپاڼې چې مالکان دي یا ټی وی چینل مالکان، هغوی معاوضه نه دی ورکړې او بالکل هغوی په بے حصہ دی.
و غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسټ نائب صدر سلیم شاهد اول چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ د سرلوړۍ لپاره خبریالانو همیش د ډکټیټرانو په ضد مبارزه کړې ده.
بلوچستان کې 45 کال کې تقریبا 48 جرنلسټان چې شهید شوي او دا سلسله چې دی دا 2007 څخه شروع شو. عبدالصمد چشتی مجاهد هغه فرست جرنلسټ په کوټه کې شهید شو. دلته جرنلزم او جرنلسټ دی هغه درې خوا محاصره کې دي، یو د ګورنمنت، یو د ملټنټ آرګنایزیشن دی، ریلیجیس ملټنټ آرګنایزیشن دی، بیا چې دي هغه پارټیان پولیټیکل پارټی هغه پارټیان چې کوم ځان ته دا وایي چې موږ چمپیون آف ډیموکریسي د درې څلور کوم چې سټیک هولډر دي د دې مین کې دي زموږ ثقافت.
وروسته یو لاریون هم راوستل شو. د لاریون برخوالو غوښتنه کوله چې حکومت او ادارې د دغه خبریالانو و کورنۍ ته سمدلاسه معاوضه ورکړي، څوک چې د ترګري په بیلابیلو پیښو کې وزل شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان وسنی اعلی وزیر نواب ثناء الله زری د 8 اگست په پیښه کې د وزل شوو دوو خبریالانو محمود خان او شهزاد خان د کورنۍ سره چې کومې ژمنې کړې وې هغه په روانه میاشت کې سرته رسولې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
په سلور نیم بجو
د خیبر پختونخوا د فرهنګي چارو اداروي د کلتور ودې لپاره پر نوې تګلارې کار کوي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د پیښور په نشتر حال کې و غونډه وشوه چې د فرهنګي پالیسۍ په اړه پکې خبرې ترې او سلا مشورې وشوې. غونډې ته یو شمېر پوهان، د پوهنتون استادان، د ډرامو فنکاران، سندرغاړي، موسیقاران او زده کوونکي ورغلي ول. زلان یوسفزی له پیښوره رپورټ راکوي.
د پوهانو او هنرمندانو د غونډه له سهارا تر ماښام اوږده شوه. ګډونوالو د کلتور د ودې لپاره مشورې ورکړې. د غونډې پر مهال د پیښور پوهنتون د یوې زده کوونکي په غوښتنه د لوبو، سیلګرۍ او کلتور سیکرټري اعظم خان پیښور کې د آرټ ګیلری یا نندارتون جوړولو اعلان هم وکړو. د کلتور د ادارې ډیپټي ډایرکټر شهباز خان مشال رډیو ته وویل چې له یو کال راهسې د کلتور د ودې لپاره په نوې پالیسۍ کار کوي.
کلچر پالیسي یو داسې شی دی چې دی کې زموږ د کلتور هر اړخ تاغې باره کې سوچ، فکر او بچار هغه ډېر ضروري وو، ځکه دې باندې مونږ دومره ټایم واغښته. د دې پالیسي غټول نه مخکې دا دی چې مونږ کلچر ته چې اوسه پورې کم اپروچ او هغه اپروچ مونږ بدلول غواړو. کلچر به مونږ ایز اے ټول استعمالو د جاب کریشن دپاره، د ریوینیو جنریشن دپاره، چې کم آرټسټ دی، کم آرټیزنز دي، کم رائټرز دي، چې د هغوی فائدو شي. په دې کې
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د کلتور ژوندي ساتلو او ودې لپاره باید د سکول په نصاب کې بدلون نه وشي او د عام کتاب د لوست دود ته ودا ورکړی شي.
موږ سکولونو کې لایبرریانې ختم شوې دي. داس پرې د چرته به یو نیم سکول کې یي، چرته به سکول یې غکه به وي. وګوري سکولونو کې څومره دي، په مدرسو کې څومره دي، په نورو ځایونو کې څومره دي، په محلو کې به لایبرریانې وي. موږ ایون هغه سینما چې دی، سینما تاسو وګورئ په خبر نه لاړې، نور خاریو نه تلې دي. دا دا د غریب سړی د انټرټینمنټ صرف خبره نه ده، دا د کلتور د پیلاولو، دغه په پروموټ کولو، په مخ باندې بوتلو هم یو ذریعہ ده.
غونډه کې د بیلابیلو سانګو هنرمندانو ته بلنه ورکړې شوې وه چې پکې د ټي وي، ریډیو او موسیقي سره تړلي خلک او انځورګر هم شامل وو. د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي راشد خان وایي چې د کلتور د ادارې د ګام ته خوشبيني دي او کدی یادې ادارې ځنې نیمګړتیاوي لري کړې شي نو د کلتور او هنرمندانو په ګټه بوي.
چې کوم د فنکارانو د پیسې ورکی د 10000 روپۍ لا زم چې دا بالکل ختمول پکې ځکه چې دا تاسو چې دا شی او شیر اروانی دا د اخ کلکو لپاره پکې چې ریټایر شوی دي او د 60 سالنه برشي هغه پکور دی هغه د پاره د پکار زم چې د ینګ خلکونه د بیخي ختمول پکار دی چې کم کار کوي د پیسې په هغه پرو چې د فنکاران راشه دی باندې پرفارمنس د دې چې کم فنو کې خپل دغه کې لاس مثال سره ویډیو جوړ کې لاس البوم کول غړي هغه په مت کې ورته پیسې ورکړي شي
په 2013 کال کې د تلسم ترمیم روستو د کلتور د ودی او خوندي کول لپاره هرې صوبې سره د خپل سیمې لپاره د کلتور د پالیسي جوړولو اختیار دی خو د وو کالو تیرېدو پس لا هم د خیبر پختونخوا د کلتور د پالیسي په جوړولو کار روان دی زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
په پېښور کې دولس نیمې بجې کېدونکې د غرمې د منور شانه د خبرونو لنډی سور
په کابل ښار کې نن سهار خوښه لسنیمې بجې و چاودنه شوې چې پکې یو تن وجل شوې او اته نور جوبل شوې دي د لومړنۍ معلوماتو لمخې په خره کابل بانک یوې څنګ ته نږدې شوې ده خو معلومه نه ده چې دا ځان مرګ برید وو او کبه می خودل شوې وو تر اوسه چا د دې برید ذمہواری په غاړه نه اخیستې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شي جن د پاکستان د بهرنو چارو وزارت له اعلی چارواکي سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي او ویلي دي چې د افغانستان مسله پوزي حل لار نه لري او د افغانانو په ملکیت او بشري د سولې عمل ضروری دی د افغانستان حکومت وايي دغه هواد او سیمې لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې ستراتیژي به ځکه بریالي کیږي چې په دې کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه د ګامونو پورته کولو خبره شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د تیرې توار په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل دا ستراتیژي نشي بریالي کېدلې د افغانستان او امریکا او هند وايي چې اسلام آباد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دغه تورونه په بیا بیا رد کړی دي د بغداد په شیمیش تاسیمه کې موټر بمی برید لکټر لګا ته کسان وجلی او نور 15 جوبل کړی د اسلامي دولت وسلواله ډلې د دې برید ذمہواری منلې ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ خپل هغه دلیلونه یو وار بیا تکرار کړل چې له ماسکو سره د واشنگټن ښه تعلقات په کار دي او دا خبره یې رد کړه چې ګنې په یورپ کې د دې ورستیو کلونو د اقداماتو له وجې روس یو غاخته بلخوا ولسمشر ترامپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه په شمالي کوریا د فشار زیاتولو په اړه سلا شوې دي د خاغلی ایبه دفتر ویلي دوه مشرانو دا سلا ورسته له هغه کړي چې نن سهار وختي شمالي کوریا یو بیلستیک میزایل اوښتو د جاپان په فضايي حدودو تیر شو
اوس د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو
اج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د افغانستان مسلې حل عسکري نه بلکې سیاسي دی وزیر اعظم امریکایي خبرونه ادارې بلومبرګ ته د انټرویو ورکولو پر وخت ویلي چې د امریکای صدر افغان پالیسي به ناکامه ګرځي او په افغانستان کې د پوزي کاوی حکمت عملی به کامیاب نه وي اداري وایي چې بلخوا پاکستان امریکا تعلقاتو په اړه د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د امریکای لنډمهاله وزیر خارجه الیس ویلز د پاکستان دوره وزنډېده خو د امریکای سفارتخانه وایي چې خپل منځله زمنده نه پس به د دورې کورو شیډول ټاکي اداري په وینا د پاکستان خارجه چارو وفاقي وزیر خواجه آصف هم د امریکای لخوا تورونه لګولو پس خپل د امریکای دوره زنډولې او د امریکا خارجه وزیر سره د ملاوېدونه انکار کړي خو په دې اړه د خارجه چارو دفتر لخوا لاس تفصیل جواب نه دی راغلی اداري زیاتوي چې په افغانستان د امریکای پوز مشر جان نیکلسن افغان ټی وی ته انټرویو ورکولو پر وخت په پاکستان تورونه لګولې دي او ویلې دي چې د افغان طالبان مشران په کوئټا او په پیښور کې موجود دي اداري زیاتوي چې بلخوا د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې د افغانستان جنگ په خپل خوره نشو راوسته طرحه غریب په استخباراتي معلوماتو شریکولو او په پولو د مضبوط نظام کولو سره به ختمول شي اداري لیکي چې امریکا ولسمشر او نور افغان چارواکي په افغانستان کې خپل ناکامي د پاکستان په سر اچوي یو بل ورسپانه جنگ په خپل اداري کې کې د تاجکستان په دوشم بخار کې پاکستان افغانستان تاجکستان او د چین د پوز د مشرانو سلون ملکی د ترهګرۍ مخنیوي په اړه غونډه یو خبر پرمختګ دی پسې کې بچي د ترهګرۍ او سغدریزه پر ضد یو مشترکه میکانیزم او موهده لاسلیک کیږي اداري اخره کوي چې دوشنبه کې غونډه د امریکای لپاره یو پیغام دی چې هغه د افغانستان مسلې حل لپاره پاکستان چین او تاجکستان غونټي ګاونډي هیوادونو نمرسته واخلي مشرق رسمانه په خپل اداري کې لیکي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف نه اهله کې دروسته هلکا 120 خالی چوکې لپاره په لاهور کې د دوو خوځو امیدوارو ترمنځ مقابله روانه ده اداري وایي چې دلچسپ خبردار چې یو خدای نواز شریف میرمن کلثوم نواز او بل خدای پاکستان تحریک انصاف نو یاسمین راشد په دې چوکې انتخاباتو ته رامخته شوې دي دواړه زنانه تعلیم یافته شتمنې او د ولس مخامخ کېدو تجربه لري اداری په وینا چې دا یو ډیره خبره چې په دومره مهمه چوکې دوه خزې مقابلې ته ودرېږي، ځکه چې اول خو ګوندونه خزو ته پارټي ټکټونه نه ورکوي او کور کې نو بیا داسې ماحول جوړوي چې خزو ته الیکشن کول ګران وي. ادارې وایي چې بهتره به دا وي چې په سمنو کې خزو ته نمائندګي ورکولو او هغه موثره کولو لپاره دي الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو سره په مشوره داسې حل کې مختص کړي چېرته چې ګوندونه د یو بل په مقابله کې یوازې ښځې امیدوارانې مخې ته راولي او هغوی بیا د مخصوصو چوکو محتاج نه وي او د ملک په سیاست کې خپل ښه کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ډیپلوماټ مجله لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې د روانې میاشت پر 28 د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبي اسیا د تګلارې تر وینا وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې له مشکل سره مخامخ شوې دي. د نیوز ویک مجله یو لیکنه بیا وایي د امریکا یو حکومت هم نشي کولای چې افغانستان یوازې او د طالبانو تر نفوذ لاندې پرېږدي. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
دی ډیپلوماټ مجله لیکي د جمعې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د یوې خبري غونډې پر مهال هغه خبري رد کړې چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تقریر وروسته د پاکستان او د امریکا اړیکې له مشکلاتو سره مخ شوې دي. نفیس زکریا ویلي په نړیوالو اړیکو کې د دوو هیوادونو ترمنځ په فکرونو کې اختلافات راتللی شي او د دې لپاره د خبرو اترو طریقې کار جوړ دی چې په غلط اندازې او اختلافات ختمې شي. مجللی کی البتہ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د دورې سندیدل داسې اشاره ورکوي چې په تیر اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ انتظامی په پاکستان تورونه د اسلام آباد او واشنگټن پاړیکو کې یو مشکله وخت رامنځته کولی شي. بلخوانی اوسویک مجللی کی د امریکا یو حکومت هم د بریدونو د غواخلوجې دانشي کولې چې افغانستان یواسي د طالبانو لاسته پریږدي. مجللی کی ولسمشر ټرمپ چې کوم نو وختونه یاد کړی دي هغه نوې نه دی او نه هم چرته په لوی استراتیجی کې شامل کړل شوی دي. د مجلې په خبره د رستیو کې امریکا د سرتیرو زیاتولو خبرې نه د سانګړو عملیاتو د لوی اهدافو ترلاسه کولو لپاره د اعلاناتو پر ځای د ترګرې سید لانوري مقامي مبارزې کولو او د هوا د جوړولو پر ځای د جنگونو لار خپل کړي. مجللی کی کمانډانانو لانور اختیارات ورکول کیږي او سرنګ چې د ستراتیژي پاړه په کتاب د اینڈ اف گرینڈ ستراتیژي کې لیکل شوی دی هغه ارسه په ډیرو پوځي عملیاتو کې یو نه منل شوی حقیقت دی. د نیوز ویک مجلې په خبره په موجوده ستراتیژي کې د پخانی ولسمشر اوباما دا غینا لک تر لګه یو خبره جلا ده. د ریپورټونو لمخې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاغو کسانو کې مرکزی رول لرونکي تندې چا چې د دې ستراتیژي خپلولو لپاره د ولسمشر ټرمپ رضا کولو هڅې کولې او د جیمز میټس پاړه د خبره ولسمشر ټرمپ خپل هم کړی ده. د مقالې په خبره کچیرته د خبرې رښتیا وي نو دا به نور د بش یا اوباما جنگ نه بلکې په رسمي توګه د جیمز میټس جنگ وي او هغه به د ګټلو یا ناکامۍ ذمہ وار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هند ویلی د دوی ځکونه د همالیا په لوړو کې له غوسیمو هوزی چې اوس مهال شخړې ور باندې روانې دي. د غسیمه دوکلام نومیږي. تر دې وړاندې چین له هند څخه غوښتي ول چې له دې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه وباسي. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
هند ویلی چې له چین سره د دوکلام سیمې په تړاو د څو میاشتنۍ لانجې د ختمولو په هدف له دغې سیمې څخه خپل ځواکونه باسي. چین تر دې وړاندې څو واري له هند څخه غوښتي وو چې له دغې ستراتیژیکې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه وباسي. چین او بوتان پر دې سیمې دعوا لري. بوتان چې د هند متحد دی شکایت کړی و چې چین د دغه هیواد په خاوره کې سړک جوړوي. له همدې کبله هند په جون میاشت کې دوکلام سیمې ته ځواکونه واستول او په دې ډول د هند او چین ترمنځ لانجه پیل شوه. چین وایي هند په غیر قانوني ډول د دغه هیواد قلمرو ته ننوتلی دی. اوس هند وایي له دغې سیمې د خپلو ځواکونو د بیرته ایستلو چارې پیل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له پیکینګ سره تر خبرو وروسته د دغې ستونزې د هواري په برخه کې تفاهم ته رسیدلی دی. د راپور له مخې چین د هند د دغه اقدام څخه خوشی شوه. د خود چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی ځواکونه به د سرحدي سیمې په اوږدو کې خپل لوري ته ګزمو ته ادامه ورکړي. تر دې وړاندې هند ویلي وو چې دواړه لوري باید له دوکلام سیمې څخه خپل پوځیان وباسي. راپورونه وایي ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي چین ته سفر وکړي. د دغه سفر هدف د بریکس په نوم غونډه کې ګډون دی چې پر هند سربیره چین، روسیا، برازیل او جنوبي افریقا هم برخه پکښې لري. په پام کې د دغه غونډې چې د شیر راتلونکي لپاره د پیاوړي مشارکت نوم ورکړل شوی دی په سپتمبر میاشت کې په چین کې ترسره شي.
وائس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خوره کې خپل سری عملیات وکړي. د پداسې حال کې چې د امریکا په سنټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي په دې وروستیو کې وویل په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه نور دته اړ نه دي چې د عملیاتو لپاره له افغان پوځ څخه اجازه واخلي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان شنونکي پر دې باور دي چې که په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره همغږي ونه شي نو له ګټې به تاوان ډېر وي. له کابله د واصل وصال رپورټ اورو.
که څه هم د امریکا د سینا د وسلوال پوځ د کمیټې یو شمېر غړي وایي کوم واکونه چې د امریکا ولسمشر امریکایي ځواکونو ته ورکړي له مخې امریکایي ځواکونه نور د تاړ نه دي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره له افغان پوځ څخه اجازه واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیات وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ټولو عملیاتو لپاره همغږي او د افغانستان د لوی درستیز اجازه حتمی او ضروري ده.
خپل سر باندې هیڅ چاته اجازه نشته دی، نه پولیسو ته، نه امنیتي ملي ته، نه دفاع وزارت ته، او نه حمایت قاطی ته، او نه ایالات متحده امریکا ته چې خپل سر باندې عملیات دا ټول عملیات هماهنګ کیږي. وروسته د هماهنګۍ نه د لوی درستیب د اجازه اخیستل کیږي. د هغې د اجازې سره سم بیا عملیات ترسره کیږي که ځمکني وي.
ښاغلی وزیری وایي بهرني ځواکونه په هیڅ صورت د افغان ځواکونو سره له همغږۍ پرته هوایي عملیاتونه نشي ترسره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې امریکا شل جنګي الوتکې او 190 تنه اضافي پوځیان افغانستان ته لیږلي او د امریکا د سینا د وسلوال پوځ د کمیټې غړي ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي ځواکونو د واکونو له ډېرېدو وروسته نور د دوی ځواکونه دې ته اړ نه دي چې د عملیاتو لپاره له افغان ځواکونو نه اجازه واخلي. جو ویلسن ویلي امریکایي جنګي الوتکې به د افغان ځواکونو له اجازې پرته د دوی په ملاتړ په تروریستي مرکزونو هوایي حملې کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امریکا پوځ د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 2240 هوایي حملې کړې دي. په داسې حال کې چې د تیر کال په 1200 میاشتو کې په افغانستان کې یوازې 1240 هوایي حملې شوې وې. پر دې اساس له جنوري میاشتې راهیسې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمېر تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که په هوایي او ځمکني عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو سره همغږي ونه لري نو له ګټې به تاوان ډېر وي. د پوځي چارو کارپو باری آرس په دې ازادي راډیو ته وویل
هیله دا ده چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره هر څه په هماهنګي کې ترسره کړي تر څو اشتباهات هم رامنځته نه سي او موثریت هم ډېر.
ښاغلی آرس وایي که د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ همغږي موجوده وي نو د ډېرو تېروتنو مخه به ونیول شي او موثریت به هم ډېر وي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه هیواد د هندوانو او سکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب په هدف حکم صادر کړ. د دې حکم پر اساس مسؤل ارګانونه مکلف ګرځول شوي چې د هندوانو د مذهبي مراسمو لپاره ځانګړې ساحې آماده کړي. په افغانستان کې میشت یو شمېر هندوان او سکان دوی ته د ورپېښو امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایتونه کوي. له کابله اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هندوانو او سیکانو سره د ناستې پر مهال په ځانګړي ډول د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په برخه کې د دوی د شته ستونزو د حل په هدف فرمان صادر کړو. د دې حکم لمخې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درمسال ته سیرمه د ښاروالۍ سوداګریز ځمکه د هندوانو او سیکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب په هدف د قانوني پړاوونو د ترسره کېدلو وروسته په دوی وپلوري. په ورته وخت کې د اراضي خپلواکي اداره هم مکلفه وګرځول شو چې د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ د سلطانپور په سیمه کې د کوټه باغ سیمه چې اوس مهال په اجاره ورکول شوی له قرارداتي سره قرارداد فسخ کړي تر څو له دې سیمې هم د هندوانو او سیکانو د مذهبي مراسمو لپاره ګټه واخیستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د هندوانو او سیکانو سره د ناستې پر مهال د خپل صادر شوی حکم پاړه وړاندې داسې وویل
داری فرمان یک پیغام است
دی وای په دې فرمان کې یو پیغام دی. پیغام دا دی چې د مذهبي مراسمو ځمکې هیڅ وخت نشي غصب کېدای. د بابا نانک شخصیت ته احترام، هغه شخصیت چې په اړه به همیشه ویل کېدل د مړینې په ورځ به هندوان او مسلمانان په خپلو کې داوه ولري چې دوی په چا پورې اړه لري. دا زموږ استاسي تاریخي ویاړ دی.
تعلق به کی دره از جز افتخارات تاریخي باز.
خاغلی غنی همدار از ویل چې د قانون لمخې مذهبي ازادي د افغانستان د خلکو حق دی او هندوان او سیکان په دې هیواد کې تاریخي مخینه او په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه لري. د گزارشونو په اساس په افغانستان کې له کورنیو جنگونو وړاندې د هندوانو شمیر نږدې 100,000 ته رسیده، خو د کورنیو جګړو پر مهال زیاترو د هیواد پرېښود. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ نه موجودیت د مذهبي مراسمو په ځانګړي ډول اور ته د سپارلو د مراسمو د ځایونو کمبود په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو لوی سونځي بلل کیږي. افغان سیک رویل سنگ چې په دې ناسته کې د ولسمشر په وړاندې خبرې کولې وویل چې د دوی سونځي لتیرو سلويختو کلونو راپدې خوادي. هغه همدارس د هندوان او سیکانو د جیدادونو غصب ته اشاره کوي.
مونږه هندوان او سیکان په ټول افغانستان شه د څلورو لسیزو مشکلاتو سره مخامخ یو. مونږ محترم رئیس جمهور څخه همیشه یو ارزو ده چې زمونږه مشکلاتو ته توجه کړي هم ده او همیشه ده بیا هم زمونږه علي هنود او کورونو ته ډیره ډیره توجه وکړي او ډیر جیدتونه رسخه غو شوې دي.
ولسمشر همدار از افغان هندوان او سیکانو ته وویل چې لدی وروسته هیڅوک نشي کولای د هندوانو د سرتاسری شورا له تایید غیر د دوی جیدادونه وزمکی وپلوري. د ولسمشر په وینا مذهبي سیمې باید د بنسټونو په نمونه ثبت شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
تاسو دوه نه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې اقلیتونو تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ خپل دا او چټونه دي پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدم کو لوی اختر پر رسیدو چې پکې خلک د څارویو قربانی کوي. په خیبر پختونخوا کې هم د لوی اختر د څارویو منډای لګیدلې دي. خو پختنه دا ده چې د څارویو د روغتیایي وضعیت معلومولو او د صحت کروالي ضمانت څوک ورکوي؟ ځواب یې د مجید بابر په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د سرو د خصمانی د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر شیر محمد خان وای چې د لوی اختر لپاره د قربانۍ د سرو د خرڅولو په منډیانو کې د سرو د علاج د کلینیکونو ترڅنګ پنجاب سره پاټک پولې هم د سرو د صحیح کره کتنې او واکسینو چیک پوسټ په دې مخه جوړ کړی دی چې د اختر د قربانۍ لپاره په ولس ناروغه سروي خرڅ نه کړل شي.
ډېر ورځونه موږ کوم چې پنجاب سره زموږ بارډر ملوي کوم سروي دا غوښتنې راځي د کوم ځای تر سروي د پنجاب رواني موږ چیک پوسټ جوړ کړی هغه باندې موږ به قاعده راغی انیمل سپری کوو ځکه چې دا ټیکس چې کوم دي کنه دی باندې کونی چې ورته دي ټیکس دا دی مین د دې کردار دا کوي دی د دې په وجه باندې یو ځناور نه بل ځناور ته ځناور نه انسان ته ځي. زه موږ دا کو چې هر یو لایو سٹاک منډه چې دا هغه سره موږ ویټنری کیمپس جوړ کړی او هغه کې دا وی چې زنګ سٹاف چې دی هغه با قاعده کوم انیمل شرازی یوزی دوه صورت کې باغی باندې سپری غانې کوي او بل دا چې کوم انیمل پریمیسز دی هغه باندې موږ سره ماشین غټ غټ موټرایز پمپونه دی هغه باندې موږ انیمل پریمیسز کوم سپری کوو.
خود په خبر پر رنگ روډ یو منډه کې د سارو سوداګر محمد سعد خان په خبره دا محل په پیښور کې دوه لوی منډه یو پر رنگ روډ او یو په ناصرپور کې ده. د دې نه علاوه ګنشمیر وړې لوی نورې منډیانې هم شته. خو ترننه موږ داسې کوم د سارو ډاکټر یا عمله نه دی لیدلې چې دې او یا بلې منډې ته راغلي وي.
یو سروي 500 روپۍ علي ما التوازی والی تاسو چې کم دن نزی کنه هغه هغه په پیسو تاسو لور کې خو هغه بځې والی ځان نه او التو سروي بس دروي چې بیا چې سو کلی نو هغه و باسي یو ځان نه بزر روپۍ چې کوي بس تاسو ځناور بیمار شي کنه نو ال هغه بهر ډاکټر یو شر نو هغه ته تاسو په خپل
فون کوي نو هغه براوی او کیسه پد نه باندې طرف نه سی او ډاکټر ماټر وغیرہ سپه وغیرہ سو
په دې نګدو کې د پیښور په یو روختون کې د کانګو د هغه ناروغین یو کس مړ شوی دی چې د سارو نه انسانانو ته لګي. د دې نه علاوه په سارو کې د یو شمیر نورو ناروغو پخله هم شوی دی چې انسان ته منتقل کېدای شي. که څه هم ډاکټر شیر محمد داوه وکړه چې د دې د تدارک لپاره حکومتي هلې ځلې روان دي، خو په پیښور کې د خیبر ویټرنری او انیمل ساينس کالج پروفیسر ډاکټر مشتاق دا داور دوي چې دا ټول یوازې کاغذي داوی دي.
نه 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 جی، دا په تف خو بالکل نشته او دا مونږه چرتا هم نه دی ضرور کوي. مونږ خپل لکه منډیانو کې د دې سیسټم کانسپټ زما په خیال ته نشي. مونږه کوي خبره ده پراپر چیکینګ او دا غني نو بیماری خلک خپل کورونه توړي شي په دې صورت.
د قانون لمخه چې کوم ځای هم ساروي حلاليږي او یا خرسيږي، هلته د سارو د ادارې عمله به ضرور موجود وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کورمی ځای مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د دوی سیمه ته د خبريالانو پر ورتګ لګول شوی بندیز پورته کړي. چارواکي بیا وایي دا بندیز د امنیتی دلایلو لوجې لګول دی او زیاتوي چې حالات خشینو لري به کړی. طارق اورگزی معلومات راکوي.
د پړچنار ځای مشر ملک نور محمد توري مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وسرل شي، د دوی په مرسلو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي، نو د صحافیانو او میډیا مالکانو په ورتګ دې بندیز ختم کړي.
اندګی لا کو سو مو پاکستانیان بولی نه بیا د میډیا متویل دلته ناراضي اڅو وجه ده. د عوام پدیشی ډیر خپه ده، هغه غوړی چې میډیا عدالتي روشي مو مسایل موږ په کار دی ریډو باندې او ټي وي باندې نشر کی.
یو میاشت وړاندې حکومت دا پریکړه کړې و چې کم صحافي او یا میډیا مالک کور میتا ورتل غواړي د هغه لپاره د فاټا سیکریټریټ لا انفارمیشن ډایریکټر ان او سی یعنی اجازه نامه اخستل به لازمی وي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د میډیا کسان هلته خپل کارا منې کړی شول. د کوانجالیزو حاجی ګلالی وای هلته صحافت لا محدودولو سره دوی ته تاوان رسیږي. پکار دې چله دې حکومت ډډه وکړي.
کوم شای دوی دنیا ته خیال نه وو اغا یو کرپشن واجی سوی چی واجی سوی دی واجی نه دوی میډیا ته اجازه ورنه کړو. چیف آرمی سٹاپ تما ویلی دی، انتظامیہ تما ویلی دی، صدا دا انسانی یو حقوق دے سکچری دی انتظامیہ نوی یا فی نوی یا ایفی نوی دا ظلم د موسما کوي. مسادر ظلمونه وشول او کا پاوج نوی پاوج دی موس ظلمونه ما کوي.
ماشال لډیو چکلا پدې اړه لسنټر سجاد توري سره خبرې وکړې، نو د هغه دا ویناوه د انوسی اخستو د پریکړه چې د نامنې لقبله اخستې شوی دا هیڅ مقصد دی نه دی چې هلته د صحافت پر وړاندې خندانو دروي، بلکې د صحافیانو او میډیا مالکانو تحفظ او مرسته ده. سجاد توري ویل کله چې هلته په مکمل توګه حالت ښه شي نو دا بندیز به هم لری کړی شي.
ما ته خو څه علم نه دا خو دا ایمرجنسی ټایم کې لګولې و ولې حالت ډېر زیات خراب و هغه ټایم کې. زه خو خپله دا سوچ لرم چې زه ورسره خبر وکړم انشاءالله دا په بندي خو په کار نه دی څه وشي ولې میډیا ته خو هر چې ته په کار دی رسوي ملاو شي. کوم ځای کې وي که څوک مثال غلط نه وي غل نه وي نو هغه په میډیا ولې وتري. کوم ایگزیکټیو دي د ایجنسۍ که هغه پولیس ولا دي که هغه پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی که گورنر صاحب دی سره خبر وکړو انشاءالله دا په بندي به ختم کړي.
قبایلی سیمو کې خبريالانو ته دړکه اور باندې مختلف قسمه بندیزونه لګیدل هغه خبرې دي چې هلته صحافت ډېر ګران کړی دی. سو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسی کې جمرود پرس کلب هغه وخت طالبان شو کله چې هلته ځایي سوداګرو د امنیتی ځواکونو پر ضد پرس کانفرنس وکړو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna
danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
araone da charshambe aur khali powers
aure dale mahirawi
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ځوانانو لپاره د انزورونو درې ورځنی نندارتون له یک شنبې ورځې راهیسې پیل شوی. د بلوچستان حکومت وایي ځوانانو ته موقع برابروي چې خپل هنري استعدادونه لا هم پیاوړي کړي او د ټولنې د ګټې لپاره یې وکاروي. د نندارتون پرانیسته د اطلاعاتو په برخه کې د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار سردار رضا محمد بړیڅ وکړه. ایوب ترین رپورټ راکوي او تر رپورټ وروسته تاسو له یوې سندرې هم خوند اخلئ.
د پاکستان آرٹس کونسل اسلام آباد او د شال اکیڈمی تر اتمام لاندې په کوټه کې د مسوري درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. د نندارتون په اړه د کوټي یو آرټست نثار احمد نور حال څه داسې راته بیان کړی.
په پینټینګس کې کتا سو وګوري دلته آرټستانو خپل د علاقې د کلچر شایسته انداز کې عکس بندي کړی دا په کوم کې چې زموږ د معاشره چې کوم د کلی ژوند دی د شار ژوند دی یا زموږ د سیمې شایسته شایسته منظرونه دي په دې کې پینټینګس کیلیګرافي سکلپچر وغیرہ چې دی هغه ډسپلی شوی دی.
پر دې مهال په خپله وینا کې د اطلاعاتو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار سردار رضا محمد بړی چې وویل چې په بلوچستان کې د ټیلنټ هیڅ کمی نشته او دلته چې کوم مصوران دي دا غو کار هیڅ ساری نه لري. دا ځکه چې دلته د فاین آرټس لپاره په بشپړه توګه څه پوهنتون نشته.
هر آرټست خپل ځان لا یو ډېر لوی ډیپت لري چې خپل ځان ایکسپرس کوي یو پینټینګ کوي یا یو لینډسکیپینګ جوړي یا بل شی جوړي. دا د دې ایکسپریشن دي چې کوي لکه یو میوزیشن چې خپل میوزیک جوړي دغه طرح آرټست هم خپل ځان ایکسپرس کوي په پینټینګ په صورت کې خپل ځان. نو حقیقتا دا یو ډېر غټ ایگزیبیشن دی چې موجود دی او ټیلنټ مول دی حقیقتا. ما خبر دا اوسره کړ چې موږ آرټستان شاید په بلوچستان کې ډېر زیات اګنور دي. ګورنمنت خپل په حواله باندې موږ کوشش کوو چې موږ کوالیشن ګورنمنت په هر ځای کې د ایجوکیشن په حواله سپورټ کړی دی. انشاءالله فاین آرټ ته هم ډېر دغور کې سپورټ ورکړي.
د نوموړي په وینا چې حکومت د هنرمند ځوانانو لپاره پر بېلابېلو پروژو کار پیل کړی دی چې موخه یې د باصلاحیته ځوانانو د هنر څخه زیاته ګټه پورته کول دي. د مسوري په دې درې ورځنی نمایش یا نندارتون کې د خلکو دلچسپي نه هواز د لیدو وړ وه بلکې دوی د هنرمندانو د کار هم ډېره ستاینه وکړه. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پاورس په باندې 2 بجه لما مجید بابر سره.
او چې دی وکړم دې دنو نا سنم جانی جگ شل خوب په ما گرانی مسافر شو او چې دی وکړم دې دنو نا سلام جانی جگ شل خوب په ما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو شل خوب په ما گرانی او په غر جلونو هم دا د گر زامل نا سلم جانی چې شل خوب په ما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو شل خوب په ما گرانی او زب دی خپل وجود تورو لګو ما سنم جانی جگ شل خوب په ما گرانی یار دې مسافر شو یار دې مسافر شو سنم جانی
جگش لخوب پا ما گرانی عوض دی دغما اولی ونیس پیلنی یما سنم جانی جگش لخوب پا ما گرانی یار دی مسافر شو یار دی مسافر شو سنم جانی جگش لخوب اپ ما گرانی اون ور ختیشم اون نزل صبر کبھی نا سنم جانی جگش لخوب اپ ما گرانی یار بھی مسافر شو یار بھی مسافر شو اوچ دی اترم دیدن نا سنم جانی جگش لخوب اپ ما گرانی